طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د خوانیس پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای یو ځل بیا پوهان آرین ستاسي د طبی زده کړې د نوي درس ته وړاندې کولو په خاطر حاضر شو. خدای دې وکړي چې ټول قدرمن زده کوونکي به جوړ یای او د صحت کلی به مو پرتنی. ګرانو زده کوونکو تاسی ټول د طبی زده کړې د طبی اصطلاحاتو برخه پیدا کړئ. مخکې له هغې چې نوی درس ستنه شو تاسی د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. یو ځل د څلوېښتمې صفحې پر درس لنډ تکرار کوم. له هغې وروسته نوی درس ستنېږو. په څلوېښتمه صفحه کې ډیسیوریا د ادرار پر وخت درد ته ویل کیږي. د سوزاک پر وخت هم همدغه درد حس کیږي، یعنی په تناسلي دستګاه کې درد احساسیږي. ډیسیوریا دوهم وګورئ، انیوریسس. انیوریسس داسې یو حالت دی چې په دې حالت کې تر ډیره پورې ماشومان د شپې لخوا بستره لمدوي، یعنی دوی د ادرار په برخه کې کنټرول نه لري تر څو ادرار کنټرول کړي. د دې ماشومانو د ستونزې د لمنځه وړلو لپاره ډیری طریقې شته دي. ځینې درمل دي، ځینې داسې طریقې دي چې هغه بغیر له درملو کیږي. په تیر درس کې هم د دې په هکله څه نه څه وپوهیدو. تر ډیره پورې دغه ماشومان چې دوی د شپې لخوا بستره لمدوي، دوی په ژوند کې ډیر ځان کم احساسوي، د نورو همزولو په وړاندې ځان کم احساسوي. او دغه کسان چې کله لویږي هم تر ډیره پورې ځان د نورو څخه کم احساسوي. دغه ماشومان باید تر ډیره پورې همداسې پرېنه ښودل شي چې تر اخره پورې دې بستره لمده کړي. یو لړ لارې چارې باید عملي کړو، لکه وړاندې مو چې ویلي دي چې دغه ماشومانو ته باید جایزه وټاکل شي چې که چیرې دې دا کار ونه کړ سبا ورځ به تاسو ته دغه کار یا دغه شی راوړم یا دغه جایزه به درته راوړم. د دې تر څنګ دې ماشومان په دې ونه ربړول شي، ود نه وهل شي. که چیرې کوم ماشومان په دې وهل کیږي، هغه نور هم د ډپریشن یا ژور خفګان لور ته ځي. بالاخره د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، حتی د رواني ستونزو سره مخ کیږي. والدینو ته څه کول پکار دي؟ هغه والدین چې د دوی ماشومان د شپې لخوا په خپل سر په بستره کې ادرار ترسره کوي یا په لنډ ډول که ووایو تش متیازې کوي، د دوی والدینو ته دا پکار دي چې دغو ماشومانو ته د مازدیګر نه وروسته د خواږه شیان نه ورکوي. خواږه شیان لکه چاکلیټ، بوره، خوږ شربت یعنی ټول خواږه شایان هغه باید ماشومان ته ورنه کړل شي، ځکه دا ځان سره زیات اوبه کش کوي او پرګونو کې د غزيات اوبه چیرته وړي، پښتورګو ته وړي او بهر ته زیات اوبه خارجي. معنی دا چې مسانه زر زر ډکی، کله چې مسانه زر زر ډک شي هلته د شپې لخوا ادرار بهر ځي. یعنی خواږه شیان دغه ماشومانو ته د مازدیګر نه وروسته باید ورنه کړل شي. د دې تر څنګ ځینې برقي آلې دي چې هغه د ماشوم په مسانه باندې تړل کیږي، کله چې مسانه ډکیږي هغه برقي آله یا یو کوچنی ماشین هغه آواز کوي، لکه موبایل ته چې زنګ راځي. کله چې آواز وکړي دا موږ ته دا ښایي چې مسانه ډکه شوې ده. نو ماشوم را پورته کوو، هغه تشناب ته بیایو تر څو دغه مسانه بیرته تشه کړي. یعنی برقي آلې هم شته دي چې په نوره نړۍ کې استعمالیږي. او بل دی د دې تر څنګ دا کار وشي چې ماشومان د ورځې لخوا ترین کړل شي، تمرین کړل شي. څه ډول؟ فرضاً یو ماشوم ته دې وویل شي د ورځې لخوا چې ته تر هغې تشې امتیازې مه کوه تر څو چې ستا مسانه ښه ډکه شوې نه وي، او څه نا څه اضافي تکلیف په ځان تیر کړه. یعنی کله چې یو نفر یو ماشوم په تکرار ډول سره مسانه نه تشوي او مسانه کې زیات ادرار جمع کوي، د دې ګټه دا ده چې هغه سپینکټرې، هغه ولونه، ګورې ولونه دي دلته سپینکټر دي، انټرنل یوریترال سپینکټر، اکسټرنل یوریترال سپینکټر، دا سپینکټرې دي، ولونه دي، دغه به ترین کړل شي، دا به تمرین کړل شي، په دې باندې به کار وکړل شي. یعنی د دې لپاره چې دغه سپینکټرونه خپله وظیفه ښه ترسره کړي باید د ورځې لخوا ترین کړل شي. هیله ده چې مفهوم واخلئ. ګورئ مسانه ډکه ده، ماشوم ته وایي چې تر هغې ادرار مه کوه یا تر هغې امتیاز مه کوه تر څو چې ستا مسانه ښه ډکه شوې نه وي. د دې ګټه دا ده چې هلته په سپینکټر باندې هغه فشار زیاتیږي، سپینکټر قوي کیږي. موږ داسې وایو ګورئ په پښتو کې هم، کله چې یو څوک زیات فشار وزغمي، په یو چا باندې زیات تکلیفونه تیر شي، هغې نه به ډیر قوي کس جوړیږي. دلته که د مسانې په دیوال باندې دلته یو وال وي، وال موږ پیژنو هغه لار ده یا هغه دریڅه ده چې یو طرف ته د موادو لپاره لار ورکوي بل طرف ته یې نه ورکوي. نو دغه ولونه که چیرې محکم کوئ باید مسانه ډکه شي، هغه ولونه څنڅه تر فشار لاندې راشي تر څو خپل وظیفې ته خبر شي. دا د انیورسیس د لمنځه وړلو لپاره یوه بله طریقه ده. ګورې څو طریقې مو وښودلې. ماشومانو ته خواږه شیان نه ورکوو د شپې لخوا. دوهم، ځینې آلې دي، ځینې جوړښتونه دي چې په مسانه باندې تړل کیږي، کله چې مسانه ډکیږي هماغه جوړښت آواز کوي. دریم، ماشوم ته د ورځې لخوا وایو چې تاسې ډیر ادرار په مسانه کې جمع کوئ، له هغې وروسته تاسې تشناب ته ځئ. څلورم قدم کې ماشومانو ته د مازدیګر نه وروسته ډیر مایعات نه ورکوو. فرضاً ډیره هندوانه نه ورکوو، ډیر اوبه او ډیر شربت نه ورکوو، ځکه که چیرې ډیر دغه شیان ورکړل شي نو هلته مسانه ډکیږي. که څه هم دغه مایعات مستقیما مسانې ته نه ځي، یو وار وینې ته ځي، د وینې اندازه زیاتیږي، هماغه د وینې څخه دغه مایعات بیرته مسانې ته ځي. د دې نه علاوه ځینې درمل هم شته چې هغه درمل د دې ولونو یا سپینکټر کوم چې د مسانې په لاندینۍ برخه کې دي، د هغې د کلکولو لپاره، د هغې د محکم کولو لپاره استعمالیږي. او یا هم یو مشوم په ذهنی ډول روغ ساتي تر څو د شپې خوب نه ویني چې زه تشناب کې مو ادرار باید تر سره کړم. مشوم ډیری وخت دا خوبونه ویني چې زه تشناب کیم او اوس ادرار کوم. اصلا مشوم په کاټ کې پروت وي نور. ښه، هیله ده چې د انیورسیس په هکله راسره څه نه څه پوهېدلې وای. دا زموږ د راتلونکو درسونو موضوعات هم دي. د دې په اړه تشویش مه کوئ، په لیکلې بڼه تاسو ته ټول درمل هم لیکو، ټول موضوعات هم لیکو. اوس د انیورسیس د اصطلاح سره باید آشنا شئ او دا اضافي خبرې ستاسو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په ژوند کې هره کورنۍ کې تقریبا دغه ستونزه شته ده. دغه نه وروسته لاندې هیماتوریا لیکل شوې ده، په ادرارو کې وینه، لمبېګو د پښتورګو درد، اولیګو یوریا د تشو باولو کموالی. ځینې وخت کله چې فشار ډېر ښکته شي او یا هم په بدن کې مایعات کم شي نو بیا تش امتیاز هم کمیږي، او دا هم یوه جدي ستونزه ده، ځکه تش امتیاز د دې لپاره دي چې د بدن څخه اضافي یا د حجرو فضیله مواد، اضافي خراب مواد بهر ته وباسي. که چیرې دا کمیږي په بدن کې دغه مواد بیا زیاتیږي، ځکه د حجرو فضیله مواد، د بدن خراب مواد چې په بدن کې شته دي، په وینه کې شته دي، هغه خو په وچ محیط کې نه انتقالیږي. د هغې لپاره باید ادرار وي، دغه تش امتیاز یا مایع وي تر څو په دا کې بهر شي. نو اولیګو یوریا هم یوه ستونزه ده. اپیټایټ اشتها ته وایي، کولارا باندې تاسې پوهیږئ، ډایریا نس ناستی ته ویل کیږي، فلاتولنس د نس باد علتونه مې وښودل، شاید قبضیت وي یو نفر، شاید ځینې خوراکونه یې کړي وي چې دا د نس باد رامنځته کوي، او بل گال ستون د تریخی تیگه. د نس باد پر وقت کله چې په نس کې باد جمع شي یا گیس جمع شي، نس پړسیدل یې غوندې ښکاري او د کلمو حرکات پکې ډیر واضح اورېدل کیږي. ځینې د دې حالت څخه ډیر تنګیږي. کلمه یو حرکت لري، بغیر د حرکت څخه کلمو کې هغه مواد نه انتقالیږي. دغه حرکت چې موجی حرکتونه دي، ځینې وخت دومره لوړ شي چې انسان په خپلو غوږونو اوري. ښه، قدرمنو زده کوونکو، راځئ نوې درس ته. یو څلوېښتمه صفحه، په یو څلوېښتمه صفحه کې یو پنځوسمه اصطلاح ده، هیمورایډز. هیمورایډز، هیمورایډز بواسیر ته وایي. هیمورایډز، دا چې هیمورایډز یا بواسیر څه ته وایي، لږ وروسته ور باندې خبرې کوو. هیمورایډز 250، هپاتایتس، 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 هپاتایتس د ینه التهاب. هپاتایتس د ینه التهاب یا د ینه ککړتیا د وایروسونو او بکټریاو په واسطه. هپاتایتس 350، های کپ، های کپ سلګۍ ته وایي. های کپ سلګۍ، های کپ، های کپ سلګۍ. څلور پنځوس، هایپر اسیډیټی، هایپر اسیډیټی، هایپر اسیډیټی د تیزابو زیاتوالی. هایپر اسیډیټی، هایپر زیاتوالی ته وایي. اسیډیټی د تیزابیت زیاتوالی، تیزابیت ته ویل کیږي یا تیزاب. پنځه پنځوس، ان ډایجیشن، ان ډایجیشن، ان ډایجیشن، ان ډایجیشن نه هضمیدلو ته ویل کیږي. ان ډایجیشن یا ان ډایجیشن نه هضمیدل یا غیر هضمیدل. شپاک پنزوس پایروسیز. پایروسیز د میده سوخت تاویل کی، د میده سوختگی یا د میده سوازیدنا یا د میده جوش کیدنا لگ پروس اور باندې خبری لرو. و پنزوس کیویٹی. کیویٹی خالیگا توائی، کیویٹی خالیگا لکه دی گیڑ خالیگا، دی سینه خالیگا، دی سار پا دیننا کی خالیگا، دی تا کیویٹی وائی. اتا پنزوس دینچار. دینچار یا دینچار مصنوعی غاخ تاویل کی، مصنوعی غاخونه کچا چولی یا غیتا دینچار وائی. چوار توی پی انگلیسی یا تیب که دینچار. دینچار. نه پنزوس دیسلوکیشن. دیسلوکیشن، دیسلوکیشن بیجایا کی دلو توائی. دیسلوکیشن بیجایا کی دل. دیسلوکیشن لکا یو هردو که ده یا یو بند ده، پی یو بند که دو هردو کی سره یو زیشیوی حقا بیجایا شی سره، دیتا دیسلوکیشن وائی. شپیتا درول. درول یا درولینگ ده خلی چخا دلارو باهی دل. درول د خولې څخه د لاړو بهیدل، په خپل سر د خولې څخه د لاړې بهیدل، د خولې کنجونو څخه لاړې خپل رواني وي تر ډېره پورې. هغه کسان چې رواني ستونزې ولري، دماغي ستونزې ولري یا لیوانیان وي، د هغوی د خولو څخه لاړې بهیږي، دې حالت ته ډرول وایي. ډرول. ښه، قدرمنو زده کوونکو اوس راځئ د دې اصطلاحاتو تفصیل یا تشریح تر سره کوو. یو پنځوسم هیمورایډز. هیمورایډز بواسیر ته ویل کیږي. معمولا دغه ستونزه په ډیرایو ځایونو کې عامه ده، خو دا چې زموږ د ټولنې خلک همدې ستونزې څخه ډیر کړیږي او د دې ستونزې په برخه کې دوی شرم کوي، معنا دا چې کله چې په دې ستونزه اخته وي نه ډاکټر ته ورځي، نه د کورنیو غړو سره دا موضوع شریکوي او دا ستونزه همداسې روانه وي. د هیمورایډز موضوع تقریبا یوه لویه موضوع ده، یا بواسیر لویه موضوع ده چې درملنه یې څه ډول ده، اراز علایم څه ډول دي، د دې تشخیص څه ډول ده، دا ټولې خبرې ډېر وخت نیسي. خو دلته موږ باید د اصطلاح سره بلد شو چې هیمورایډز بواسیر ته وایي. که په لنډ ډول د دې تعریف وکړو یا په لنډ ډول یې تشریح وکړو، هیمورایډز د کولمو وروستۍ برخه یا د ریکټم برخه. ریکټم اوس تاسې نه دی ویلی، موږ چې کله د بدن داخلي غړي پیل کړو په هغې کې به یې وپیژنئ. که په لنډ ډول داسې زده کړئ چې د کولمو تر ټولو لاندنۍ برخه کې رګونه پړسیږي. دغه رګونه چې کله وپړسیږي، د ایتا موادو په واسطه دغه رګونه یا پړسیدلې برخې لاندې کوزیږي، چې دې حالت ته بواسیر یا هیمورایډز ویل کیږي. تر ډېره پورې دغه کسان قبضیت لري. د قبضیت پر مهال د ایتا موادو په واسطه د رګونو هغه پړسیدلې برخه چې د یوه نري پوستکي لاندې وي، هغه لاندې راکوزیږي. د دې ډېر علتونه شته دي، خو اوس یې په ټولو نشو غږېدلی. د هیمورایډز په هکله په لنډ ډول زده کړئ. د کولمو د وروستۍ برخې رګونه هغه پړسیږي، یا د انل کانال په برخه کې که څوک په کوم طبي پوهنځي کې زده کړې کوي، هغې لپاره بیا معلومات کیږي. د انل کانال په برخه کې رګونه هغه پړسیږي، او دغه رګونه د مخاطي غشا یا د یو پوستکي لاندې وي. کله چې وپړسیږي، د ایتا موادو په واسطه لاندې بهر ته راکوزیږي، چې دې حالت ته هیمورایډز ویل کیږي. درملنه یې څه ده، هر څه انشاءالله په راتلونکي کې پاتولوژی په مضمون کې راوړو هیڅ تشویش پنه کوي. اوس د هیمورایډز اصطلاح سره بلد شوی. زه پوهیږم ډیر روز د کوونکو تبه مختلف قسم پوښتنې په دې کې پیدا کیږي چې څه ډول یې تداوی کړو، څه کول په کار دي چې د دې ستونزې څخه خلاص شي، څه کول په کار دي چې په دې ستونزه اخته نه شو، څه ډول دغه ناروغي پیژندلی شو، د هیمورایډز کوم کوم ډولونه لري، دا ټول په راتلونکي کې وایو. ورپسې 250 هپاتایټس د ین التهاب. هپاتایټس د ین التهاب په ینه کې التهاب رامنځته شي چې دا یو شدید حالت دی. دې حالت ته زیړی هم ویل کیږي. هپاتایټس اے، بی، سی مختلف ډولونه لري. هپاتایټس فرضاً د وایروس په واسطه ینه التهابي کیږي، د باکټریا په واسطه ینه التهابي کیږي، دې حالت ته هپاتایټس ویل کیږي. 350 های کپ. های کپ سلګۍ ته وایي. های کپ سلګۍ بیا ور ډایافرام یا د ډایافرام هغه غټ عضله تاسو وپیژنئ، هغه په یو نسپي ډول ټوپ کوي، تقلوس کوي، د هغې په واسطه سږي پورته هوا خارجوي، یوه سلګۍ رامنځته کیږي. کله چې یو څوک په تیزۍ سره ډوډۍ وخوري په دې حالت کې هم دغه های کپ یا سلګۍ رامنځته کیږي. های کپ سلګۍ د دې لپاره مختلفې خبرې کیږي. ځینې وایي چې دغه ساه دې تقریبا 2 دقیقې داسې بندوه او بیا د ضرورت پر وخت ساه اخله. ځینې نورې طریقې ورته ښایي. زه بیا په یوه کتاب کې درته څو طریقې ښایم او د سلګۍ د له منځه وړلو لپاره هغه درمل هم درته لیکو، ځکه ځینې وخت سلګۍ دومره دوامداره وي چې یو کس ډیر ورڅخه تکلیف کیږي، نو باید درمل استعمال شي. ورپسې هایپر اسیډیټي 450 ګورئ. 450مه کلمه هایپر اسیډیټي ده. هایپر زیاتوالی ته وایي، اسیډیټي تیزابیت ته وایي، د تیزابو زیاتوالی. معمولا په معده کې ځینې وخت تیزاب زیاتیږي، HCL تیزاب زیات تولیدیږي، بیا موږ وایو چې هایپر اسیډیټي حالت دی. یا به په همدې کتاب کې موږ ځینې درمل وښیو لکه انټي اسید درمل چې دا د معدې د هایپر اسیډیټي د کمولو لپاره استعمالیږي. هایپر اسیډیټي د معدې د تیزابو زیاتوالي ته ویل کیږي. څه ته ویل کیږي؟ هایپر اسیډیټي د معدې تیزاب زیاتیږي، د حالت ته هایپر اسیډیټي ویل کیږي. هایپر اسیډیټي د تیزابو زیاتوالی. 50 ان ډایجیشن. ان ډایجیشن نه هضمیدل. ډایجیشن یوازې هضمیدلو ته ویل کیږي. د آی ان کلمه یو پریفیکس دی یا مختاری دی او دغه کلمه منفی کوي، ان ډایجیشن نه هضمیدل. ځینې وخت یو کس خوراک کوي، هماغه خوراک یا لوبیا یا نور شیان په هماغه ډول بهر ته خارجیږي. بیا موږ هلته لیکو چې دغه کس ان ډایجیشن لري، یعنی هضم پکې صورت نه مومي. ان ډایجیشن. 50 پایروسیز. پایروسیز درنو زده کوونکو یوه بله ستونزه ده. پایروسیز د معدې سوخت ته ویل کیږي. د معدې سوخت معنا دا چې معده پکې ایشیږي. د معدې ایشیدلو ته پایروسیز وایي. د سینې په برخه کې درد احساسیږي، دې حالت ته پایروسیز وایي. پایروسیز د معدې سوخت دا د هایپر اسیډیټي یا د معدې د تیزابو د زیاتوالي په تعقیب رامنځته کیږي. کله چې د معدې تیزاب زیاتیږي په نتیجه کې پایروسیز رامنځته کیږي. پایروسیز د معدې سوخت. 50 کیویټي. کیویټي خالیګا ته وایي. بیا موږ وایو چې ابډومینل کیویټي د ګیډې خالیګا، توراسیک کیویټي د سینې خالیګا، یعنی خالیګا ته کیویټي وایي. کیویټي. 50 دینچر. دینچر مصنوعي غاخ. مصنوعي غاښونو لپاره ډینچر کلمه استعمالیږي. ډینچر، ډینچر. نه پنځوس، ډیس لوکیشن، ډیس لوکیشن. ډیس لوکیشن بیځایه کېدل، ډیس لوکیشن بیځایه کېدل. څه ډول؟ لکه دوه هډوکي دي یو له بل سره یو بند جوړ کړی دی، دا بند بیځایه شي یا د بند څخه هډوکي بیځایه شي، دې حالت ته ډیس لوکیشن وایي، یا جوائنټ ډیس لوکیشن، د بند بیځایه کېدل. ډیسلوکیشن د خپل ځای څخه وتل. معمولا د بندونو لپاره دغه کلمه ډیره استعمالیږي. څه ډول ویل کیږي؟ جوائنټ ډیسلوکیشن. یوازې ډیسلوکیشن بېځایه کېدلو ته ویل کیږي. شپیته، ډرول. ډرول د خولې څخه د لاړو تلل. ډرول، ډرول د خولې څخه د لاړ بهېدل. معمولا د خولې په دواړو کنجونو کې لاړې بهر ته بهېږي، چې د حالت ته ډرول وایي. لکه وړاندې مو چې وویل، رواني ناروغان هغه ناروغان چې عصبي تکلیفونه لري یا خپله قواره نشي ساتلی، خپله خوله نشي بندولی، وازه ترې پاتې شوې وي، خلاصه ترې پاتې کیږي، په دې حالت کې ډرولینګ وي، د خولې څخه لاړې بهېږي. ښه، درنو زده کوونکو، دغه لغتونه باید تاسې ولیکئ، په لیکلو سره یې زده کړئ. کوم کوم لغتونه موږ وویل؟ تاسې وایئ هیمورایډس، هیمورایډس. هیپاټایټس، هیپاټایټس. های کپ، های کپ. هایپر اسیډیټی، هایپر اسیډیټی. ان digestion, indigestion. pyrosis, pyrosis. cavity, cavity. denture, denture. dislocation, dislocation. او drool, drool.
راځی ګرانو زده کوونکو، حاضری اخلو. دوه دیرشمه درسی خپرونه ده. په دوه دیرشمه خپرونه کې د حاضری توری د ای توری دی. ټول زده کوونکي په دوه دیرشمه درسی خپرونه کې لومړی دی را توره کړی. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړی. الله مو مل شه.
طبی زده کړې، زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري، چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل، میډیکل، میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره، آرین سره.